په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې نوري اس نوري مودي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. هند وایي افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوې ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. پاکستان ټینګار کاوه چې د دغه هیواد په لاریو کې به دا مرسته افغانستان ته لیږل کیږي، خو هند وویل چې یا د هندي لارې دا غنم افغانستان ته ورسوي او یا د افغاني لارې ولیږدوي. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقل وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي عبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بلاخره خپل هیواد ته استنه شوه، شیرلوټ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کوي، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سر ټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوې دي. پرون چهارشنبه د کابل د اثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغاني تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یو ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغاني تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15 طالبان واک ته رسیدلې د افغانیو ارزښت پر لپسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 100% لوړیږي. او وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریسي بهیر د بیرته پیلېدو محتاطانه هرکلی وکړ. ښځینه او نارینه محصلان هم خوښ دي چې بیرته زده کړې کوي. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو دوه محصلان
ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتون له شروع شي او خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یوه صنف کې خپل درسونو ته ادامه ورکول.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړو افغانانو سره د مرستې زیاتې کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو شمېر ځوانان وایي د زیات ولور له امله تر اوسه مجرد پاتې دي.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر 150 پورې، دې خواته دا د نورګرام ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې.
دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ، د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل هر کلی سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې پیل کړې. نور بل اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلی سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي دیبرا لاینز ویلي راځي چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته تګ ملاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولی شي. د ننګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زی وایي
دا چې پوهنتون دوباره شروع شول نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتون شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جندالله محمدی وایي په لږ توپیر پوهنتون ته راغلی دی.
داسې خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل به م راتللو صنف کې به کېناستلو خپل زده کړې به م کولې. دا ځل هم چې راغلو موږ په همغه شکل باندې صنف کېناستلو، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوي دي. انجونې بېل زده کړې کوي، هلکان بېل زده کړې کوي.
د راپورونو له مخې پرون د دولتي پوهنتونونو د فایل په لومړۍ ورځ د محصلانو شمېر نسبتا کم و. محصلان او ځینې استادان وایي د دې دلیل شاید وي چې لومړۍ ورځ وه او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړې بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرمسیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانیستل شوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمله یې وخت بند و، بیا د کرونا ویروس و، نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډېره وخت دا وروسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاچو.
د کندهار پوهنتون له پرانیستل کېدو سره ښځینه محصلانو ته هم د ورتګ اجازه ورکول شوه. د رڼا راشدي په نوم یوې ښځینه محصلې ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللې وه ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهیر روان وو او د پخوا په رقم انجونې او هلکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله. خو د شرایطو ته په کتو سره د انجونې او هلکان شمیر پوهنتون کې لږ څه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکي کېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ کای و راځم د پوهنتون د شونځي دروازه تړو په دې معنا چې موږ لاس کاله د ټولنې له ترقې څخه د نړۍ د ترقې له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13مه تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکي سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. انتونی ګوتیرش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ ویلي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل شپاړس پخیز راپور کې چې د امنیت شورا لپاره چمتو کړی دی ویلي چې افغانستان اوس له څو بحرانونو سره مخامخ دی. بیرانه بشری وضعیت د پیسو سخت کموالی، د بانکی او اقتصادي سیستم پاشلتیا او د پراخ بنسټه حکومت نشټوالی د افغانستان لوی ستونزې دي. سرمشي ویلي چې په 2020 کې په افغانستان کې 13 میلیونه او 15 لکه تنو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو سږ کال په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوړي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم ویلي و چې د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي.
د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې وروسته افغانستان له ډېرې دونکي خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یوه کنګل سوي دوزخ بدل سوی. موږ مجبور سوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد ته مرستې وځنډوو، بلکې حیاتي ماموریتونه مو هم ټکنی کړو.
په پرونی راپور کې چې د یو نماد دفتر له لوري خپور شو، راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د سرمنشي د دې راپور په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وشنو یا بې درکه کېدو په اړه ادعاوې رد کړي دي. طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده. د ملګرو ملتو په راپور کې پر بشري وضعیت سربیره په دې هم نیوکه شوې چې د طالبانو په حکومت کې ښځو ته موقع نه ده ورکړل شوې.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام جرمني له د هیواد سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې د ماشومانو او ښځو د ملاتړ لپاره 140 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا مرسته د جرمني د اقتصادي همکارۍ فدرالي وزیر پرون چهارشنبه اعلان کړه او وی ویل چې افغان ماشومان او ښځې په سخت ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي الیس اکونګا د جرمني د دې اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دا مرسته به په خورا حساسو شرایطو کې د افغان ماشومانو له یو نسل سره مرسته وکړي. د زیاته کړه دا کم ساري ونډه به چې قید او شرط هم ورسره تړل شوی نه دی، یونیسف ته فرصت برابر کړي چې په افغانستان کې د خپلو مرستو پروګرامونه پرې لا پیاوړي کړي. د یونیسف له معلوماتو سره سم په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي لومړیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي چې په دې پیسو به ماشومانو ته منظم واکسینونه، روغتیایي خدمات او د خوارځواکو ماشومانو درملنه وکړي. جرمني د یونیسف له لویو مرستندویو څخه دی. د هیواد په 2014 کې هم په افغانستان کې د یونیسف پروګرامونو ته 50 میلیونه ډالر مرسته ورکړې وه.
یو شمېر افغان ښځو چې د اروپا د پارلمان په غونډه کې ګډون کړی و هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ټولو خلکو سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. نور بل اسمت څارونه وورو.
څو تنو افغان مېرمنو چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوي دي وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین دوام لري او بشري حقونه هم له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی رئیس سیما سمر غونډې ته وویل وضعیت نه یوازې ښځو بلکې نجونو ته هم خراب شوی دی. د بشري حقونو فعال حوریه مصدق په پرونی غونډه کې وویل چې نړۍ او اروپایي اتحادیه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
When you are meeting with the Taliban, make sure you have
کله چې له طالبان سره وینئ ډاډ ترلاسه کړئ چې سری کرښې لرئ، مطمئن شئ چې له طالبانو څرګندې غوښتنې لرئ. د اسلو غونډه یو لوی فرصت و چې نړیوالې ټولنې خپل شرطونه له طالبانو سره شریک کړي وای. له بده مرغه دا فرصت له لاسه ووت.
هغه افغان ښځې چې د اروپا د پارلمان غونډې ته بلل شوې وې د بشري حقونو د جایزې په نهایي لیست کې هم شاملې وې، خو جایزه د روسیې د حکومت کلک منتقد الکسی نوالنی وګټله. په پرونۍ غونډه کې د اروپایي پارلمان غړي انا نیومن د غونډې د پایلې په اړه داسې وویل:
What is the main outcomes for me of this meeting is firstly
هغه نتیجه چې له دې ناستې ما ترلاسه کړه، لومړی دا چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دا په پارلمان او د اروپا د سیاسي ګوندونو په منځ کې زموږ ګډ دریځ او ارزونه
ده.
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ښځو، نجونو، خبریالانو او فعالانو پر وضعیت هم خبرې وکړې. د اروپایي پارلمان ځینو غړیو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ټول نیولي کسان خوشي کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. ازادي رادیو اوري. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر ویاند وویل چې جانسن پوتین ته له اوکراین پولیس سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په رڼا کې دې ته اړتیا ده چې روان کړکېچ ته د حل یوه لاره وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله له 100 زیات سرتیري ځای په ځای کړی دی. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودله چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایرس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کورونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نور واکسین شوو ته په اسانه لیږدولی نشي. او میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړ. راپور نو وایي چې دا کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. نور بل اسمت سرونه وورو.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموري یا حافظه 115 پټا بایټ، یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساينس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر ستونزو خبرې کوو. د مخابراتي شبکو ستونزې څه دي؟ ولې انټرنیټ کمزوری دی؟ د څه لپاره د ټلیفوني مکالمو کیفیت ټیټ دی؟ د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې که د ټلیفوني شبکو کیفیت مو ښه وي نو له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د څو شیبو لپاره ستډیو زنوریاس نوري خپل همکار اجمل انته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه.
اجملن دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای، او همدا علت دی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې آن څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دی.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وایي په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تېرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پخوا په څیر د جینۍ ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کېږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د 50 کالو پورې بی واده پاتې کیږي، په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور منډول او نورو ولسوالیو کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسنه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشنکوفونه ورسره 2 پیټي کارتوس، یوه مخابره او سل منه جوار اخیستل کېږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جینۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتونکي رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت له دودونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې له سلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کېږي د لسونه تر 150 پورې، چې دا وایګل او عامه خلک دي. دې خواته دا د نورګرام یو تعداد خلک دوی ورورې د شپېته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډېر ښه دی. هلته مال چې څومره اخیستل کېږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په اصطلاح مهر دی، ورور نه دی، او هغه هم ډېر کم دی.
دینی عالمان وایي په شرایي لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د خستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان خستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوی خوا په هیواد کې روانې بیروزګاری، اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړې، او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامت ونکو دودونو مخه ونیسي، چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوای په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روان ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدین او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی،
او دغه ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي، تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي، پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري، او ګڼ ځوانان د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شاروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانې تستون شوی دا چې څنګه احمد شیبری تفصیل دروړي.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هر سې شنبې د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وږې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې دریشي د موټرو په څیر څراغونه پر سر بلیشي او مړه کیشي چې څه شی ورسره ټکر نشي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډیر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې اس په تکلیف نشي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی یې ډیر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر شپږ زره اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه یو سلو پنځه اویا پټا بایټ یعنی یو میلیارد او څلور سوه میلیون گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژۍ کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو یوازنۍ رسنۍ ده په افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي. نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمند منورې د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. موږ د ازادی راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوو چې موږ ته موږ تر کورو پورې خبرونې را رسیږي. موږ اورو. زه د دغه خاطره زما سره تل مدان نه یادیږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارغوتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودی. نو یوازې به ازادي راډیو ته غواړو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانګزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نه غپار خبره کوم. زموږ څلوېښت کاله د اوبو سیستم جوړ شوی دی. اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو له خوا څخه ډېر په تکلیف کې یو. نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار راوکړي. خیریه موسسات او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده. خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم څلور زره روپۍ موټر ته ورکوو. د پنځو سوو روپو یا د زرو روپو سودا کوو. دغه کوو د وخت وو
د اوس لپاره زما لخوا هم دومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
ل اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو او وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مه هیروي د خزو لپاره د غراز د اساسي ام بشري حقوقو په افغانستان کې سهار اتنیمه بجې شوې یو ځل بیا په مو کړی د دې سات د مهمو خبرونو لاندېسته هند و یا افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنم سپارل به د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د هند غنم د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي. د پاکستان له لارې د هند د مرستې د لیږلو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ له اوږدو خبرو وروسته موافقه وشوه. د سالنګ د لویې لارې مسؤولان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بنده ده. د ښاغلي اوبید په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه نه وي تللی دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. یوه نیوزیلنډۍ خبریاله چې امیندواره ده بالاخره خپل هیواد ته ستنه شوه، شرلوټ بیلس، چې په افغانستان کې له الجزیره تلویزیون سره کار کاوه، د کورونا په وجه د بندیزونو له کبله نه شوی کولی چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا موضوع په وروستیو ورځو کې د رسنیو پر سرټکو بدله شوې وه، خو اوس دې او بلجیمي انډیوال ته اجازه ورکړل شوې چې نیوزیلند ته لاړه شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټیلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي چې د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا په وایروس دخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. پرون چهارشنبه د کابل د آثارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغانۍ تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغانۍ تبادله کېده. له کله چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی، خو دا لومړی ځل ده چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 1 سلنه لوړېږي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مې مخکې وویل د ازادي رادیو په دې خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه واوري پام وکړي د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
په یو شمیر افغان کورنیو که ده دود ده ترغه چنگور کورتر نوری لور نودوی رای بارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکوي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. ترغه چې نګور کور ته نوی راوړي نو لونه به د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لوڼو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري، ورته غوږ شئ.
خپل باید زوی ته واده وکړو چې انګور خپل راوړو کور ته، دا کور کارمارونو بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا د مال دپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو نو دا پچا وکړو، باید په انګور باندې وکړو.